سلام ستړي مشه تاسو مخه کلاس اده رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو لا ګوندې هیوادونو د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د سمیرمنې همشته چې بلار کې له هیڅ ډول اسانتیا پرته ماشومان زیږولې دي صابره لدغه مېرمنې واده چې له ایران تر اخراج وروسته هرات ته نکته سوې نړۍ ته راوړې دي ایران او پاکستان له هم په پراخه کچه د افغانانو د استول پروسې ته دوام ورکړي او تیر 2015 کال کې لک تر لک 3 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته خرج کړي دي په دې منځ کې ګڼ زیانګالي ناروغان حامل مېرمنې او داسې ځوانان او ماشومان شته چې خپل پلارني هیواد افغانستان ته هیڅ ډول امکانات ځان سره نه دی راوړي او افغانستان هیڅ لیدلې نه دی د طالبان حکومت وايي په بدخشان کې څه باندې یو لک کسان د سرو زرو په قانونو کې په کار بوختي د قانون وزارت په بیان کې نن ویلي چې دا کسان په شهر بزرگ کې اوان کوهستان راغستان خواهان او ارغنچ چواخا ولسوالیو کې د زرشوي قانونو د استخراج وړوند تخنیکی چارو پترڅ کې په مستقیم او غیر مستقیم توګه په کار لګیا دي د بیان لمخې د بدخشان د قانونو د قراردادي شرکتونو د ټولنیزو خدماتو څخه تر اوسه ولس پراختیاي پروژې د 223 میلیون افغانۍ په ارزښت پیل شوې دي د طالبانو په بیا واکمنۍ دو د افغانستان په شمال په تیر بیا په بدخشان او تخار کې د سرو زرو د استلو کارونو زور اخیستی چې ورسره د قانونو د روی استخراج چاپیرالیزیانونو او د سیمې خلکو ته د لګي ونډې د قدون هم شوې دي د سیمې د خلکو د نارضایتونو په سبب په تخار کې د خلکو او قراردادي شرکتونو ترمنځ خوندړې نښتې هم وشوې نن په خبر پښتونخوا کې دوه جلا چاودنې شوې دي د ټانک په کوچ حکیم سیمه کې د پاکستاني پوځیانو په موټر د بم چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او 15 زخمیان دي اخوا په بنو کې د پولیسو پر ترنه د وسلوالو په بریټ کې دوه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي پولیسو ویلي وسلوالو په لاریو کې مواد ځای پر ځای کړی وو او دغه مواد د ریموت کنټرول په وسیله چاودنه شوې ده په وجل شو کې یو نه کلن ماشوم هم شامل دی دغه دواړو چاودنه مسولیت لا چا منلې نه دی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د امریکا هوکړه کې د ایران د اټومي پروګرام په ختمولو ټینګار کړی هغه چې په بیت المقدس کې د امریکایي يهودانو د ټولنې مشرانو ته وینا کوله ټینګار وکړ چې باید د ایران ټول بډای شوی یورانیم له دغه هیواد وایستل شي دغه په وینا د ایران د یورانیم د بډاینې وړتیا باید له منځه لاړ شي ایران بیا یو وار بیا ټینګار کړی چې د اټومي پروګرام نه تیریږي او دا لري چې د یورانیم بډاینې سولې اهداف لري دا داونه د امریکا او ایرانی استاسو ترمنس په جنوا کې خبري اترې پیل شي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په روان نړیوال شلوریز جام کې د متحده عرب اماراتو ټیم مات کړ افغان لوبډله وتوانیدا د اصول یو شپته منډو هدف په شلم اور کې د پنځو لوبغاړو په توان پوره کړی عظمت الله عمر زید د لوبي خوره لوبغاړی شو هغه څلور وکټي اخیستی وی او همدارزي په بیټینګ کې د افغانستان لپاره څلويخ چټکی منډي جوړی کړی په دې لوبه کې راشد خان د افغانستان د شلوریزو لوب کپټان وتوانید د وسو وکټو ریکارډ ثبت کړی خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شي له ایران او پاکستان د راستنو شو افغانو کډوالو کیسې څرګندې په دې منځ کې د غدوارو هیوادونو هغه مېرمنې هم اخراج کړې دي چې هم بلوي د سفرې په نوم دی افغان کیسه په در سره شریک کړو چې په لار کې ماشوم پیدا شوی د چې څه سختي ګاللې دي وړاندې په راپور کې درته وایي ل د سره جوخت د هغو افغان خوځو کیسې به هم درته واورو چې وای له روحي او رواني ناروغي سره لاس او ګریوان دي خو امکانات ورته په کلینیکونو کې نشته
مخکې به زه تلل هم دلته زموږ کلینیک کې یو ښځه وه د رواني برخې ډاکټره وه ډېرې ښه مشورې راکولې خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده نه پوهېږم ولې
د چولې د روحي او رواني ناروغانو سره د مرستې برخې په کلینیکونو کې ترلاسه شوې دي وړاندې دي تر په راپور کې جزئیات وایو همدارنګ کډوالو ته به تم شو او د کډوالو د ماشومانو په اړه به وایو چې دوی چې بیرته راستنه شوې دي ماشومانو یې واکسینونه نه دي ترلاسه کړي
تمنګ نوې راغلي مونږ ته واکسین جام معلوم نه دي او خو دا سمون ماشومان واکسین نه بالکل نه غرض دي لري دي
نور مطالب هم لرو ملتیا مغارا.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه از فرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی. له ګوندیو هیوادونو د افغان کډوالو د جبري ستنیدو په ترڅ کې د سمیرمنې هم شته چې د استولو پر مهال پنی ملار کې له هیڅ ډول اسانتیا او پرته ماشومان زیږوي. صابره له دغه مېرمنې واده چې د پسرلي په یو مخام کې د فلنکوچ ډول موټر دننه چې له ایرانه ایستل شوي مسافرین پکې وو خپل څلورم ماشوم د یو اوږد سفر پر مهال او پرته له کوم اسانتیا زیږولی دی. په دې اړه نور جزئیات له فیروزی عزیزی اورو چې صابرې سره خبرې کړي دي.
و ویس کلنه صابره چې افغانستان ته د سلګونو زرو ستنو سوی افغانانو له ډلې د وایي اته میاستې وړاندې په داسې حال کې له ایرانه وایستل سو چې د امیندواری وروستۍ میاست وه. دا زیاتوي چې خپل څلورم ماشوم یې په روغتون کې نه بلکې په لاره په یو فلانکوچ ډوله موټر کې وزیږاوه. د جوزا میاستې د هغې اوږدې ورځې ماښام کې افغانستان ته روان موټر له ایرانه ایستل سوي مسافر لیږدول چې د صابرې د زیږون دردونه پیل سول، چیرې چې نه ډاکټر و نه طبي اسانتیاوې او نه هم کومه خونه. د صابرې په خبره موټر د هرات میمنې په لاره کې د څو شیبو لپاره ودرید او دې هلته د یوې ښځې په مرسته خپل ماشوم وزیږاوه.
نسمې ډیر درد کاوه، خلک هم ډیر وو، جامې مې ککړې شوې وې. بیا چې کله هرات ته ورسېدو په موټر کې مې سیکون وکړ، ډېر وځورېده. ماشوم مې په موټر کې وزیږېده، څوک هم نه وو، نامحرم ډېر وو، یوازې یوه بله ښځه وه.
دا ماشوم چې په تنګه او له شور او اندېښنې ډکه فضا کې زیږېدلی و، کورنۍ یې پرې نوم محمد اکبر کېښود. صابره وایي چې په بله ورځ دوی د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته ورسېدل، چیرې چې د خپلو څلورو ماشومانو سره یې خپل نوی ژوند په یوه کوچنۍ کرایي خونه کې پیل کړ. دې د خپل ایستلو کیسه داسې وکړه.
وکاله په ایران کې وم، څه خواري او زارۍ مو چې ونه لیدلې، هر څه مې پاتې شول. ویلې چې هیڅ اجازه نه لري چې آن یو وستنه هم ځان سره یوسي یا مو د کور پیسې واخلي. یوازې له یوې جوړې جامو سره یې په زور راوویستو.
د صابرې استل د هغو افغان کډوالو د اخراج د پراخ بهیر یوه برخه ده چې له ایرانه راستنېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د راپور له مخې چې د 2015 کال دسمبر په 19 مخبور سوی په یو کال کې د ایرانه درستنیدونکو شمیر له 1.8 میلیون څخه لوړ سوی دی. صابره چې یوه وکلنه لور دوه نور زامن هم لري چې 3 کلن او 4 کلن دي، وایي دا په افغانستان کې د خپلې یوازینۍ لور د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دا وای میړه چې تر دې 20 کاله مشر دی، هر ورځ د کار موندلو لپاره له کوره وځي خو ماښام خالي لاس بیرته راستنیږي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د بیرته راستنیدونکو هرکلی کوي او د راستنیدو او بیا میشتیدنې په برخه کې ورسره مرسته کوي، خو افغانستان ته راستنیدونکي ښځې او نجونې د زده کړو، کار او ټولنیزو ازادیو د حقونو له سختو محدودیتونو سره مخ دي. د بشري حقونو د څار ډلې د 2015 کال په مارچ کې وویل چې ټول ستانه سوي کډوال د افغانستان د سختو اقتصادي شرایطو، د بیکاری د لوړې کچې، کمزوري روغتیايي سیستم او د بهرنیو مرستو د کمیدو په وضعیت کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. صابره هم زیاتوي اوس چې زمایره رسیدلای د دوی کور ډیر سوړ او د ګرمولو لپاره یې هیڅ نه لري.
خاص او هیڅ سونتو کې مو نه درلودل، خونه ګرمه نه وه. له همدې امله مې د ماشوم ساړه شوي او له ډیر وخت راهیسې ټوخیږي.
صابره اوس د خپل اتمیاستنی ماشوم محمد اکبر اندېښنې اخیستې چې آن د لاس او مخ پرېولو ته یې هم په خبره ګرمې اوبه له ګاونډۍ اخلي او وایي چې شیدې هم نه لري.
شودی خوری خو زه شودی نه لرم، ځکه یوازې وچه ډوډۍ خورم. کله څوک لږ خواړه راوړي او وی خورم یو څه شودی مې پیدا کیږي، که خواړه و نه خورم شودی بیا هم نه لرم.
دا وایي ډیر ځله هغه په وچه ډوډۍ مړوي.
وچه ډوډۍ خوري، کله په اوبو کې ورته لمدوم او په لاس کې ورکوم چې ویز پیخي، نور هیڅ نه لرو.
صابره وایي چې وی ګاونډۍ ورته 2 افغانۍ ورکړي تر څو خپل ماشوم کلینیک ته بوزي، چې هغه هم د دوی د وسیدو لسیمې په موټر کې شاوخوا یو ساعت لري وو، خو ډاکټر هغه ورځ رانغی او دا له ساعتونو انتظار وروسته بیرته کور ته راستنه سوه. د دې خبره له همدې عمله دا روښانه نه سوه چې محمد اکبر خوارځواکی و که نه، که چیرې تشخیص یې سوی وای نو مرسته به یې ترلاسه کړې وای.
کمزوری دی، رنگی هم زیر شوی او ډیر ډنګر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دلوي په یوستمه په خپل اکسپرنا په یو بیان کې وویل پر افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه سوې او په دې هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه ښځې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. صبره هم وایي چې دا ناروغه او کمزوري سوې او ویښتان یې له وخت مخکې مخ په سپینېدو دي.
ماشوم یوه شیبه هم راپورته کولی نه شم، لاسونه مې کمزوري شوي او ملا مې هم ډېر درد کوي. یو څه وي خورم یې چې روغه شم، چې نه وي څنګه به روغه شم.
دا وایي له میاستو را په دې خوا ټوخېږي. د مرکې پر مهال هم ټوخی څو ځلې خبرې پرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیر کال د جولای په 8مه نیټه وویل چې افغان راستنیدونکي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان روغتیایي پاملرنې، خوړو او سرپناه ته سخت اړتیا لري. دې سازمان دا هم ویلي وو چې امیندواره میرمنې، د کوچنیو او نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د هغو راستنیدونکو په ډله کې دي چې په لږو اسانتیاوو سره ستنېږي. صابره چې د همدې راستنه شویو ښځو له ډلې ده وایي د دې درې نور ماشومان هم ډنګر او کمزوري سوي او د وچې ډوډۍ له خوراکه چې هغه هم کله ناکله یې ګاونډیان ورسره مرسته کوي نور زړه توري سوي دي. دا وایي چې ماشومان یې کله ناکله د شپې له خوا له لوږې زاړي او دا هر سهار د بلې ورځې په اړه اندېښنه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته خواړه پیدا کړي.
مایم خدای اوس چې د ماشومان له خوبه راویښېږي او خوراک ته څه غواړي خو زه یې څه نه لرم. وچه ډوډۍ اخلي او ورته ګوري، کینی او ژاړي. ډېره ورته خواشینی کېږم. په خدای باور وکړئ چې ډېر ډنګر شوي او ناروغان هم دي.
د صبرې تر ټولو لویه هیله دا ده چې ماشومان یې له سړې هوا او لوږې زیانمن نه سي. دا وایي
ویم خدای شه دا ماشومان مې کور ولري، توان ولري چې دوی چاته لاسوک نه کړي او د خوراک لپاره څه ولري.
په راپور کې مو له ایرانه د راستنې شوې افغانې صبرې کیسه واورېده چې خپل څلور ماشومې په لاره کې زیږولی دي. تاسو کولی شئ د دغې میرمنې کیسه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم درسره ولولئ، پته یې ازادي راډیو .com دی. خدای یوازې صبر نه ده چې له دغه ډول برخلیک سره مخ ده او د راستنېدو پر مهال په لاره کې دغه ډول زیان کالي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د افغانستان دننه د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند ټول فعالیتونه چې ښځو ته مخکې وړاندې کېدل منع شوي دي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیایي او ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري. دغه چې د خدمتونو ولې بند شوي ورزو تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش پګښتمه خبر کړي ویلي خزې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د خزو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي او چا ویلي که هم خزو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د خزینه کارکونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې خزینه روغتیایي کارکونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او ځکه له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندوی کارکونکو حضور منع شوی او د خزو له خوا رهبری کیدونکو فعالیتونه ځنډول شوی. یو شمیر افغان مېرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د پلازمینې کابل وی اوسیدونکو د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو خوري په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. نوموړي وویل
زما یو خور چې شدید ډپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللی و او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب سوي ده. ورته ویل سوي و چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نسته نو زه نه پوهیږم بل اخره طالبان د افغانستان له میرمنو څخه غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیځ ننګرهار یوې اوسیدونکي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واک مخکې دی ولسم ټولګي زده کوونکي ووایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د ډپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بېلابېل سوچونه او فکرونه راته مخته راځي. مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه، ډېرې ښه مشورې راکولې. خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل کېږي.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې له دې په زلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعاوې کړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تربیه ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولې چې لامل یې د ښځو ترمنځ د رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10 د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ټینګار کړی و چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې مطرح شوې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
ټاکل شوی چې د سشنبه په ورځ د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو بل پړاو تر سره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر لدی خبرو مخکې نن دوشنبه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې له عمومي رئیس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. دا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو یو اساسي موضوع ده. نور تفصيل نوریاس نوري نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن د سویس په جنیوا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس رافائل ګروسی سره خبرې وکړې. ښاغلی ګروسی له دې کتنې وروسته په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل د هغو مهمو مذاکراتو په درشل کې چې سبا په جنیوا کې ترسره کیږي، ما هم دا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصل او هر اړخیزې تخنیکي خبرې پای ته ورسولې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایرانی لوري هم د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لمیاشتو رئیس غوښتنه کړې چې ایران د هیواد پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل برید وروسته د هغو 440 کیلوګرام په لوړه کچه غني شوی یورانیم په اړه معلومات ورکړي چې له هغو سره څه وشول. د ادارې همدارنګه غوښتنه کړې چې تهران د دې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اټومي تاسیساتو څخه څارنه بیرته پیل کړي. د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي چې څارونکي د نتنز، فردو او اصفهان له اټومي تاسیساتو چې د تیر کال په جون میاشت کې پرې بمونه واچول شول څارنه بیرته پیل کړي. عباس عراقچی له امریکا سره د خبرو د بل پړاو تر سره کولو لپاره سویس ته تللی او ټاکل شوی چې د سیشن بی پورس د عمان په منځګړیتوب د امریکا د ولسمشر له ځانګړو استازو سټیف ویټکاف او جارد کوشنر سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې خبرې به په غیر مستقیم ډول او په سویس کې د عمان په سفارت کې ترسره شي. عباس عراقچی تر دې وړاندې په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي وو چې دی په جنیوا کې یو عادلانه او منصفانه تړون ته د رسیدو لپاره له واقعي نظریاتو سره حضور لري او زیاته کړې ده چې هغه څه چې پر میز نه دي د ګواښونو پر وړاندې تسلیمېدل دي. په داسې حال کې چې واشنگټن غواړي چې په خبرو کې لاټومي موضوع راخو د ایران د توغندیو ولټیاوي راونغړي خو تهران وایي یوازې د خپل لاټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیواله دی چې د محدودولو په بدل کې پر دې هواد لګول شوی بندیزونه لري شي خو دا هم نه مني چې د یورانیم غني کول صفر ته راکم کړي. د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو لمړی پړاو د تهران په وړاندې د ټرمپ د پوځي اقدام له ګواښ سره ملو. ولسمشر ټرمپ د تیر جمعې پر زویل په ایران کې د رژیم بدلون به تر ټولو غوره څه وي چې پیښېدای شي. ټرمپ د پوځي فشار د زیاتولو لپاره منځني ختیځ ته دوهمه الوتکه وړونکو بیړۍ هم واستوله. ټرمپ دا څرګندونه داسې مهال وکړه چې د اونۍ په پای کې د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد لاریونونه له ایران نه بهر د امریکا په ګډون د څو هیوادونو په ښارونو کې ترسره شول. ایرانیانو هم د هیواد دننه د تیرې میاشتې د اعتراضونو پر ضد له خونړۍ ځپنې سره سره د حکومت ضد غږونه اوچت کړل. دوی د خپلو کړکیو له لارې د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو لومړی پړاو د فبروري میاشتې په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو، خو دوهم پړاو یې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي. سویس د تهران واشنگټن په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی دی او له هغه وخت راهیسې چې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته واشنگټن د 1980 کال د یرغمل نیونې له کړکې چې وروسته له ایران سره اړیکې پرې کړې، سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
تاسیس مخه کلاساته رادیو ناوري د روختلن نړیوال سازمان WHO وايي هغه مشمون چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه نه دي کړی په دې هواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. نور تفصيل اکرام الله اکرام ناورو.
واکسین رسیدګي وشي
ملک ثابت چې په روسي کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی کډوال دی وایي د دوی لمیش زاید روغتيي مرکزونو د لريوالي لاملې ماشومان لراسنیدو رئیس تروسا هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. نو موبړي دوشنبه د سلواغي عدلوي وښتم ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له پاکستان د ننګرهار 200 ولسوالۍ ته ستون شوی دی.
نو موږ په پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان ته واکسین راته، دا واکسین سره به ماشوم صحتمند او خوب وو. دلته موږ نوی راغلی، موږ ته واکسین جې معلوم نه دی او خوریسته موږ ماشومان د واکسین نه بالکل نه غرض دي لري دي. موږ ماشومان مریضان دي کورو کې وړکی دا 15 کلونه کته سي دي، دا ټول مریضان څوک ټوخه دي څوک خارښت دي څوک تشه څوک څه کی.
یو مېرمن چې تازه له ایران افغانستان ته ستنه شوی او نه غواړي پر راپور کې نوم خپور شي وای د جوزجان ولایت په شبرغان خار کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو موړي وویل سره لدی چې تر روغتيي مرکزای د تګ لپاره د موټر کرایا نه لرله، خو هڅه یې وکړه چې خپل کوچنی ماشوم د واکسین مرکز ته د واکسین کولو لپاره یوسي.
مخفل ماشوم هر ځل واکسین کولو ته وړای دی سره دی چې آن د موټر کرایه مې نه لرله او روغتي مرکز هم لري و. نور ماشومان مې په ایران کې واکسین شوی او دا یو کوچنی هر ځل دلته واکسین کولو ته وړم او واکسین ورته تطبیق کوم.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتي نړیوال سازمان WHO وایي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه یې نه دي ترلاسه کړي په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. د سازمان په خپل راپور کې چې د سلواغي عدلوي پښپګشتمه خبر کړي ویلي یو شمیر دغه ماشومان آن د شری یا سرخکان پولیو او نورو وژونکو ناروغي په وړاندې هم نه دی واکسین شوی. د WHO په راپور کې راغلي چې د لومړنۍ روغتيي خدماتو په وړاندې کول او درستنیدونکو ماشومان په پیژندلو سره توانیدل چې هغه د افغانستان د واکسین په ملي سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د راپور لمخه د واکسینایشن په ملي سیستم کې د ماشوم ثبت کول او هغه ته کارت ورکول نه واضح، هغه د ژوند غوښونکو ناروغي پر وړاندې خوندي کوي بلکې کورنۍ ته هم د روغتيي خدماتو اسانه لار برابروي. په راپور کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان د استاذ ډاکټر اډوین سینزا سالوادور لقول راغلی د ټولنې د فعال ونډیو د روغتيي خدماتو د دوامدار ملاتړ لاره مکووله شو ډاکټر لاسکو چې هیڅ ماشوم له پاملرنې به برخې پاتې نشي. د روغتي نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د رسنیدونکو کورنۍ په منځ کې هغه ماشومان او چې واکسین نه دی ترلاسه کړی رسیدنه د خطرناکو ناروغیو لکه شری او پولیو د خپرېدو د مخنیوي او د تر ټولو ځانمنونکو وګړو د ساتنې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې چې په تیر یو کال کې بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه سلګونه زره افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خراب اقتصادي وضعیت او د روغتي خدماتو د نشتون لستونزو سره مخ دي. افغانستان ته د بیرته راستنو شویو کډوالو لاره د پولیو وایروس انتقال هم یو جدي اندېښنه بلل شوی. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ 13 میاشتې انګار کړو چې ټول هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو واکسین ترلاسه کړي.
دغه بنسټ په خپل ایکسپانه لیکلي چې د هر عمر کسانو واکسین کولای شي د هیوادونو ترمنز د پولیو وایرس د لیک مخه ونیسي. بل خو ملګرو ملتونو سازمان د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړو چې په افغانستان کې د 12.9 میلیونه ماشومان ژوند د شری نس ناستي او نورو ناروغي ولامل له ګواخ سره مخ دي او هغوی ته روغتیایي پاملرنه حیاتي ارزښت لري. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومان وجهي صندوق یونیسف له دې مخکې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د 2015 کال پیل څخه تر اگست میاشتې پورې په شری ناروغي د اخته ماشومان شمیر 8500 تنو ته رسیدلی. د دې ترڅنګ ډبلیو ایچ او په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال له پیل څخه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې 193 ماشومان د شری لامل مړ شوي او د تیر میلادي کال په ترڅ کې په دې هیواد کې د پولیو 9 پیښې هم ثبت شوي دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
یو شمیر افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړې وایي په خپلو تحصیلي څانګو کې د کاري فرصتونو د کمښت له امله د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې ده. په دې اړه ورزو نور تفصیل فیروز عزیزی اورو.
په افغانستان کې د رشتي خلاف کار کول نوې خبره نه ده، خو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د بیکاری او بېوزلۍ په پراخېدو سره یو شمېر ځوانانو د خپلې تحصیلي څانګې خلاف ځینو کارونو لکه د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې او یوې حرفې په توګه یې تعقیبوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبیدالله محب چې په خبره یې له فارمسي پوهنځي فارغ شوی او مخکې درملتون درلود، ازادي راډیو ته وویل اوس یې د موبایلونو د ترمیم کارخونه جوړه کړې ده. دای چې د خپل نه کسیز کورنۍ مشري کوي، ازادي رادیو ته وویل د ورځې تر 3400 پورې افغاني ګټي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي.
که شزه کما بهم د بخش انجینری موبایل او خودم پنتون میخواندم د بخش فارمسي مخونم.
ما خپل په هنتون لوسته او فارمسي فارغ يم او مخکې درملتون درلود. دا تحولات چې راغلل نور مې درملتون مخته وړې نه شو. د ځان او کورنۍ د لګښتونو مسله مې و چې د برخه تر راغلم. او څلور میاشتې کېږي چې خپل ځان ته د موبایل ترمیم دکان لرم.
دوه کاله مخکې یعنی د 1402 کال په جدي کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته بدتر شوی او د هیواد له 50% زیات اوسیدونکي د $1 نه د کم عاید په ګټلو ژوند کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نعیم الله چې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي د کتابداري له برخې فارغ دی وایي اوس د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې او په دې برخه کې بوخت دی.
کوم چې کتابتون او معلوماتي سنس بار ته قدم د پانتور استاذ کوم چې استاذان دی غلطه استاذینه پیدا کیږي ځکه یوازې په لغمان پانتون کې ده او کتابتونونو امیران هغه امیریت نو او مدیریت ډیر سخت دی ځکه افغانستان کتابتونونه هم څه کم دي او نفوذ یې پوره شوی دی او بیروزګاری نظر اخلم چې موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس ابي رام دی او څه کې کاری او کله چې موبایل کارون کې دي نو اتمن موبایل خرابېږي. زما ملګری خپل شته دی پانتون دی دوري ملګری مې دي او هغه خپل د بیروزګاری نه مستری سره نه ځي اوسم شاګردان دي بعضې پرې خود بعضې پکې زړه شي بعضې مشکلات پیدا شي نور یو ځوان کولی شي په 3000 افغانۍ باندې یو کسب ترلاسه کړي او
خپل انده پی جوړه کی. دوی وای د موبایل ترمیم جوړولو لپاره په درې میاشتنۍ دوره کې روزنه کې په میاشت کې 10000 افغانۍ فیس په ورکړې د کسب او مسلک زده کړای او تر فارغې دوه یا دوه نیمه میاشتې وروسته ځانونو ته د موبایل د ترمیم کارخونه پرانستې دي. په ورته وخت کې د موبایل ترمیم او برېښنایي وسایلو د ترمیم د زده کړو د مرکزونو یو شمېر مسولان وایي چې د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې د ځوانانو مراجعه زیاته شوې ده. له دې جالي کابل کې د موبایلونو د ترمیم د زده کړې دیو مرکز مشر امیر الله امیر ازادي راډیو ته وویل
شنو بخش ترمیم موبایل د سوال کې اگر برتون بگیم به تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما جذب داریم د دا یک قسمت
مو په کال کې لسل تر 200 ځوانان د موبایل د ترمیم په برخه کې جذبو. سیستم مداسې دی چې درې تر څلور میاشتو روزنه ده. ځوانان راځي زده کړه کوي او بیا د کسب او کار سختن کیږي. موږ سره ډیر داسې ځوانان شته چې له بیلابیلو څانګو لکه اقتصاد، طب، فارمیسی او نورو فارغ دي، ځکه دا لنډمهاله درې میاشتنۍ دوره ده چې زده کوي او ژر پکې کار مومي.
ښاغلی امیر وایي چې نه یوازې ځوانان بلکې آن د پخو عمر لرونکي کسان چې یا له خپلو پخوانیو دندو لرې سوي او یا مختلفو برخو کې کار نسي موندلی دوی ته مراجعه کوي او له درې تر څلور میاشتنۍ روزنې وروسته د موبایلونو د ترمیم ورکشاپ